په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړا کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه دورو. خبرونه د بشیر ګواښ ناوړه لومړی د خبرونو سره ټکی د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر علي وزیر کورنۍ وای په زندان کې هغه د مرګ سره مخ دی. په سوات کې درې سړي د دوو ښځو د وژنې په تور نیول شوي دي. په بغداد کې د امریکي سفارت سره نږدې راکټونه لګېدلي. د خبرونو توصیل د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د پاکستان پارلمان غړي علي وزیر کورنۍ اندېښنه لري چې د کراچۍ په جیل کې د هغه ژوند ته خطر دی نو ځکه دې خوشی کړی شي. د نوموړي میرمن سایرا علي وزیر د دسمبر په 6مه مشال لیډیو ته وویل چې میړه ورته په پټه له یوه هسپتال فون کړی و او ورته ویلی و چې ژوند دې خوندي نه دی او چارواکي ښایي ووایي چې د زړه یا له بلې ناروغۍ مړ شو. د هغې په وینا میړه د زړه بیماری نه لري او که هر زیان ورته ورسېد ریاست به یې ذمهواري. خو په کراچۍ کې د پولیسو یو افسر د نوم نه خبرولو په شرط مشاد ریډیو ته ویلي چې علي وزیر یې د عادي معاینې لپاره هسپتال ته بیولی و او روغ جوړ دی. علي وزیر چې د دسمبر په 14مه د ریاست په خلاف د خلکو د راپاڅولو په تور په پېښور کې پولیسو ونیو ویلي چې دی د سند پولیسو په غوښتنه نیول شوی او په تور دی چې د کراچۍ په جلسه کې د ریاست په خلاف خبرې کړې دي. پښتون ژغورنې غورځنګ دا تور رد کړی او د پاکستان بشري حقونو خپلواک کمیشن یې د راخوشي کولو غوښتنه کړې. د خیبره پښتونخوا په سوات کې چارواکي وایي چې یوه مور او لور وژل شوي دي. د سوات تحصیل مټې د پولیسو مشر ډي اس پي زربادشاه د دسمبر په 6مه مشال لیډیو ته وویل چې په چپریال بالاسور کلی کې د یوې ښځې د خپل میړه سره د طلاق په سر شخړه روانه وه. د نوموړي په وینا دا ښځه دوه ورځې مخکې د حکومت د ساتنې له ځای یا دارالامان څخه کور ته ستنه شوې وه چې هملته د یکشنبې اتوار په ورځ ناوخته د خپلې مور سره وژل شوې ده. پولیسو ویلي په دې تورې د دې میرمن میړه سخر او لیور د وسلې سره نیولې دي. د پاکستان سینټ سیکرټریټ نن د دسمبر په 6مه په 20مه بخښنه غواړم په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د مسلم لیگ نون ګوند سینیټر کلسوم پروین له کورونا وایرس مړه شوې ده. هغه 13 میاشت په هسپتال کې بستري شوې وه. په پاکستان کې د کورونا وایرس وهلو شمېر 45,918 ته رسېدلی. د کورونا په اړه شمېرې خپرونکي حکومتي ویبسایټ لیکلي چې د دسمبر تر 20مې پورې په دې ملک کې د دغه وایرس 45,000 فعال کیسونه موجود دي. همداراز له دې وایرس څخه تر ننه پورې 9,392 کسان مړ شوي دي خو 4,009,000 ته جوړ شوي هم دي. د افغانستان د سولې او ملي پخلاینې د شورا مشر ډاکټر عبدالله تاجکستان ته ورغلی. د نوموړي دفتر نن د دسمبر په 20مه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې ډاکټر عبدالله به نن د تاجکستان چارواکو سره د سیمه ییز ثبات او سولې په اړه خبرې وکړي. نوموړي تر دې مخکې ازبکستان، ایران، هند او پاکستان ته هم د افغان سولې په لړ کې د سیمه ییزو هیوادونو د ملاتړ خپلولو لپاره سفرونه کړي دي. د عراق په سرخر بغداد کې پر درانه امنیت لرونکي گرین زون راکټونه ویشتل شوي دي. په دې ورید کې پر نړیوال زون کې د امریکې د سفارت ودانۍ او د هستوګ د سیمې ته لږ زیان رسېدلی دی. عراقي پوځ په یو بیان کې ویلي چې د دسمبر په 6مه یوې غیر قانوني ډلې په گرین زون چې سفارتونه او حکومتي دفترونه پکې دي 8 راکټونه وویشتل چې اکثره راکټونه د هستوګنې خالي ځای سره نږدې ولګېدل او د عراق یو امنیتي سرتېری پکې ژوبل شو. د امریکای کانګرس مشران د کورونا وایرس ځپلي اقتصاد سره د مرستې لپاره د نږدې 900 اربع ډالرو په پلان سلا شوي دي. د دې پلان تر مخه به ډیرو خلکو ته 600 ډالر ورکړل شي. امریکا تر دې مخکې هم خپلو اړمنو وګړو ته پیسې ورکړې وي خو دا پیسې د پخوانیو هغو نیمایي کېږي. همداراز به دا ځل بېروزګار شو خلکو ته د هفتې 300 ډالر ورکول کېږي چې تیر ځلې 600 ډالر وو. د دې ترڅنګ به په سلګونو بلیونه ډالر وړو کاروبارونو د کورونا وایرس واکسین ویشلو، تعلیم، د ماشومانو پالنې او په کرایه کې د مرستې لپاره ورکړل شي. په دې اړه قانوني مسوده لا هم د لیکل کېدو په حال کې ده او تمه ده چې کانګرس ورته د دوشنبې په ورځ رایه ورکړي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو د بشیر ګواښ نه اوریدل. اوریدونکو په روانه خپرونه کې مو پر دې موضوعاتو ستاسو لپاره رپورټونه راوړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ علي وزیر د کراچۍ د یو عدالت په امر دا وخت سند پولیسو په ریمانډ کې دی. د نوموړي کوربدانې بیګامه شالډو ته وویل هغه ورته په ټلیفون ویلي چې ژوند ته یې خطر دی.
ډاکټر ناکا مریض ناکا نرس نامو ته موبایل خوسته د زر کې خبره کړې ده. خدای ورته دی چې ما جان ته خطر شته.
پرون د سواد په مټه کې د کورنۍ تاوتریخوالي په یو پیښه کې مور او لور وژل شوي دي. په سواد کې د ښځو حقونو فعالان پر دې پیښو اندېښمن دي او حکومت ته غواړي چې مخه ونیسي.
په دې کال کې دا پیښې چې د تعداد ډېر زیات شوی حکومت له او پولیس له پکا دي چې په دې باندې په سختۍ سره اکشن واخلي.
او پر تورخم دروازه تګ ورتګ کوونکي افغان وګړي د پاکستان او افغانستان حکومتونو د سفري اسانتیاو غوښتنه کوي. هم رپورٹونه لرو هله دال مشال رادیو سروس. دا هم ولنه موجود بشری حقوقو فعالانو پر ټولنیز مطبوعاتو یا سوشل میډیا تر هغه وروسته د پښتون ژغورنې غورځنګ دیو مشر او د پارلمان د غړي علي وزیر د ژغورنې لپاره شور جوړ کړل چې دغه کورنۍ وویل نوموړي ته په زندان کې خطر دی. علي وزیر 15 ورځې مخکې د ریاست خلاف د خلکو د هڅولو په تور نیول شوی او د همحال د کراچۍ په یو زندان کې دی. دغه میرمن مشال لډو ته ویلي ویره لري میړه به د زړه درېدو یا کومې بلې ناروغۍ په بهانه په زندان کې ووژل شي. خو د سین پولیسو ویلي چې علي وزیر روغ رمټ دی او ژوند ته خطر نشته. بشیر ګواخ معلومات راکوي.
د قومي اسمبلی غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر کورنۍ داوا کوي چې په زندان کې د نوموړي ژوند ته خطر پېښ دی. د وزیر میرمن سایرا علي د دسمبر په 16 ماښام ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې میړه یې ورته یو ورځ مخکې د زړه ناروغۍ او د درملنې له یو هسپتاله ټلیفون وکړ او ورته ویل چې په پټه د یو چا له موبایل ورسره غږیږي. د هغې په خبره نوموړي ورته زیاته کړه چې ژوند یې په خطر کې دی.
ظاهر دی د څه مطالبات نه یې سره منلي، هغه د خپل کار دا. خو علي چې کومې خبرې کولې نو دا معلومات کېدل چې علي سره حالات ټیک نه دي روان. پرون هغه ډېره یک منټ وخبره کړي، ډاکټر ناکا مریض ناکا نرس نامو ته موبایل خوسته د زر کې خبره کړې ده. خدای ورته دی چې ما جان ته خطر شته. څه د کوم حالت پرین روان دي دی علي د اواز نه خدا پته لګیدا چې لکه علي اولته کې ان سیف ده. څه خبره چې کرایسیس مره نشو تر دا موږ الګي ډیر لس پر لس جنوزې ته کې دی فکر ما علي هلکا فلکا زدا شوګر شته. هلکا فلکا بلڈ پریشر ہے ہلکا پھلکا سا. خو علی اس طرح بیماری نشتا بالکل چست دا. علی شب فٹ بال پلیئر دا اور اس فٹ بال صبح شام کا ہی چتر کے ٹائم میں تنلوشی خپل ایکٹیویٹیز نہ دا فٹ بال کا واشی کی ہارٹ پیشنٹ یا فٹ بال نشی کا یعنی ہارٹ بیٹ درا چار نہ کہی.
پولیس علی وزیر د دسمبر په 19 په کراچۍ کې د زړه ناروغي او مرکز ته وړه او ویلې دي چې هغه جوړ دی. د کراچۍ د ختیځ ضلع دوه لړپړو چارواکو د دسمبر په 16 مخوسن محل د نوم نه خودو په شرط مشال رډیو ته وویل چې پر وزیر هیڅ تشدد نه در شوی او روختون ته د عادي معاینې لپاره بیولې او چې بیا یې زندان ته بوت. پولیسو علي وزیر د دسمبر په 14 په پېښور کې نیولې وو او ویلې دي چې دا کار د سند پولیسو په غوښتنه کړې. د سند پولیسو ویلې چې پر نوموړي د دسمبر په 16 په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د جلسې په محل د ریاست پر ضد د وینا په تور پرچا دایره شوې ده. پښتون ژغورنې غورځنګ دا تور رد کړی دی. د سند پولیسو د دسمبر په 19 علي وزیر په کراچۍ کې د ترګري ضد عدالت ته وړاندې کړ او قاضي د پلټونو په مخه د 12 ورځو لپاره پولیسو ته وسپاره. سایرا علي وزیر وایي میړه باید په جسماني ریمانډ ورنکړل شي ځکه چې هغه کوم جرم نه دی کړی. نوموړی د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان او په سند کې د حکمران ګوند پیپلز پارټۍ له شریک مشر بلاول بټو زرداری څخه د نوموړي د راخوش کېدو غوښتنه وکړه.
اور بیا هغه تانکی دنه د دې خبر نه اوسی دا د خبر وکی پولیس مل له ټول معاملات نه پرځي مو ډیر کتلې دي تفتیش دوران ملزم رشي اور بیا هغه چیز د انسان مرشي بیا نشرتلا دا اوس ترنګ کی صاحب سي د پارلیمنتریان دا اور د تفتیش کیږي د ته هټکړي پینو ته دا خو موږ لکه موږ د پرادر د بزاتې کی صاحب چې د کوم په ساري لور ده اور د سزا د ته داسې ملاوی چې د کوم د حق نه ده نه دا ته وانه چې د انصاف وکړي ما خو ملاقات حق ده ځکه چې زه کور ولا نه د ټول کارته درته درته ما څه بولکره د سیاسي اکټیویټیز کې ورک ده خو زه هم چې کوم راسه متلاګي زين چې د خبره چې څوک پارم سره ور وی کاغه بلاول وی هغه فوج وی کاغه عمران خان وی چې پارم سره ور وی د خبره دره مشکل نه د لهجه تر خاطو
د علي وزیر د پلار اورونو په ګډون د کورنۍ یو شمېر غړي په جنوبي وزیرستان کې د ترګرې په محل وجل شوی. نوموړی د شپږو بچو پلار دی. هغه د بشري حقونو د یو فعال او سیاستوال په توګه د امنیتي ځواکونو په پالیسۍ او نیو کې کوي او د همدې خبرو له وجې تر دې مخکې هم زندان ته لیږل شوی و. مشال رډیو د سند چارواکو سره په دې اړه رابطه وکړه خو هغوی خبرو ته زړه ښه نه کړ. په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ محسن داوړ ویلي د سند د اطلاعاتو له وزیر ناصر حسین شاه سره خبرې کړي او هغه د غورځنګ د یو بل غړي اسف مسید ته له علي وزیر سره د ملاقات اجازه ورکړې ده. د نوموړي په وینا ورته ویل شوي چې علي وزیر جوړ دی. داوړ د دسمبر په یوویشتمه مشال ریډیو ته وویل
ما د منیسټر سره رابطه وکړه. هغه داسې کیسه کیسه نشته خو دلته خو وایي که تاسو تسلي غواړئ نو یو کس راولېږئ او هغه د پخپلو سترګو ویني. نو بیا مونږ د کراچۍ پی ټی ایم ملګرو سره ما رابطه وکړه. هغې بیا یو هلک نوم راک هغه ما دې ته ورولېږلو. نو هغه بیا د سره ملاو شو ښه تسلي وکړو. هغه ښه ټیک ټاک دی ښه
په همدې حال کې د علي وزیر د راخوشي کولو لپاره سیاستوالو او د بشري حقونو ادارو اوازونه پورته کول پیل کړي دي. د پاکستان بشري حقونو خپلواک کمیشن د دسمبر په 6مه پر ټویټر خپره کړي بیان کې ویلي چې د پارلمان د غړي سره په داسې سلوک خفه دي او هغه باید ژر تر ژره خوشي شي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي هم د دسمبر په 6مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې په زندان کې د علي وزیر ژوند ته خطر دی او د سند حکومت اعلی وزیر او نورو اړوند چارواکو ته خبرداری ورکړي چې د علي وزیر ژوند ته زیان به خورا ناوړه پایلې ولري.
د بشیر ګواخ رپورټ د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر د دسمبر پر 14مه په پېښور کې نیول شوی. په همدغه ورځ د دې غورځنګ مشر منظور پښتین پر ټولو پښتنو غږ کړی چې د وزیر د خوشي کولو لپاره مظاهرې وکړي. په دې لړ کې د پاکستان او افغانستان په ګڼو ښارونو کې احتجاجونه روان دي. پرون په جلال آباد کې خلک راوتلي ول او د پاکستان حکومت د علي وزیر د خوشي کولو غوښتنه کوله. په دې اړه د سهار ګل امیرزی رپورټ چې د لارونوالو په شور پیلېږي.
په جلال آباد ښار کې لسګونو کسانو غوښتنه وکړه چې د پاکستان حکومت دې د پښتون ژغورنې غورځنګ نیول شوی مشر علي وزیر بیرته خوشی کړي. علي وزیر د تیرې چهارشنبې په ورځ پېښور کې پاکستانی پولیسو ونیو چې وروسته یې کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یوې محکمې ته وړاندې کړ. پر وزیر تور دی چې څه موده مخکې یې کراچۍ کې یوې ولسي غونډې ته د پاکستان د دولت او پوځ پر ضد پارونکي خبرې کړي دي. د پی ټی ایم مشرانو پر دوی لګېدلي تورونه رد کړي او وایي د پاکستان د اساسي قانون چوکاټ کې په خپلو سیمو کې د امن او خپلو حقونو غوښتنه کوي. په همدې تړاو جلال آباد کې د یک شنبې په ورځ د لسګونو اعتراض کوونکو د پاکستان د حکومت ضد شعارونه ورکول او د علي وزیر د خوشي کېدو غوښتنه یې کوله. د دې اعتراضي غونډې یوه برخوال شریف الله ناصري وایي د پاکستان د پارلمان د یوه منتخب غړي دا ډول نیونه د ډیموکراسۍ ضد کړنه ده.
ګچ علي وزیر نیولی یو ټولنیز او سیاسي فعال د دې نیونه غیر قانوني شکل باندې موږ بل هیڅ نه غواړو. ژوند کوو، یو ملت په توګه ژوند کوو.
په ننګرهار کې د شنبې د ورځې اعتراضي غونډه په پاکستان او افغانستان کې د هغو اعتراضونو په لړۍ کې ده چې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین د علي وزیر د نیول کېدو په خبرګون کې رابلل دي. تر دې مخکې په تیرو درې ورځو کې د پاکستان پر ګڼو ښارونو سربیره د افغانستان په کابل، خوست، کندهار، ګردیز او خرنه کې هم د علي وزیر په نیول کېدو اعتراضي غونډې او لاریونونه شوي چې پکې له پاکستاني چارواکو د پښتون ژغورنې د غورځنګ د دې مخکښ مشر او د پاکستان د مرکزی پارلمان د غړي د خوشي کېدو غوښتنه شوې ده.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
پولیسو په سواد کې د دوو ښځو په وژنو تورن درې کسان نیولی دي. ویل شوی وژل شوی ښځې مور او لور وي. لوري غختل خپل میړه طلاق واخلي چې لوجه شخړه رامسته شو او پولیس وایي لنیول شو کسانو پلټنې کوي. په سواد کې د چارواکو په وینا دا کال یو دیرش ښځې وژل شوې دي. دا اکثر وژل شو میرمنو قاتلین هم نیول شوي او په زندانونو کې دي. نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
د سوات تحصیلي مټي پولیس مشر ډي اس پي پیر زربادشاه مشال ریډیو ته ویلي چې د اتوار په ورځ ناوخته مټه چوپریال بالاسور کې په کور دننه وسلوالو هغه واده شوی ښځه چې د میړه سره په طلاق شخړه روانه وه سره د مور وجلې. دوی په وینا وجلې شوی ښځه دوه ورځې وړاندې د پولیس ساتنې ځای دارالامان څخه بیرته کور ته راغلې وه. د وجلو په تور کې پولیسو د هغې میړه سخر او لیور نیولي او د غیرت په نوم مقدمه درج کړې ده. بسواد کے دخذ حقن ٹولنے دی اویکننگ یو مشر شمشیر علی وای چې دا پیخه په دی وجہ ډیر د افسوس تا چې وجلې شي خزو د حکومت نه د تحفظ لپاره غوښتنه هم کړې و.
دا ډیر یو د افسوس خبره ده چې هغه تحفظ مو ورګي هغه د تحفظ فراهم نشي او داغه ژوندۍ چې کومه ده هغه ختم کړی شي. په دې باندې منګه د ډیر زیات د تشویش زار کو دا تاسو ته پته ده چې په دې کال کې دا پیښې چې کمی دي د دین تعداد چې کم ده ډیر زیات سی وخت کم چې د انساني حقوقو لپاره ارګنایزیشن د ادارې کار کې هغه نه پکار دي حکومت لا او پولیس لا ډیپارټمنټ چې کم ده په دې کې دا پکار دي چې یار په دې باندې په سختۍ سره اکشن واخلي چې کله مجرمان ته سزاګانې واورول شي نو په دې شي کې به کمی راشي.
په سواد کې د ښځو د حقونو ټولنه د اویکننګ تر مخه دغه پیښې سره سخت کال یو ډیر ښځې وجلې شوې چې پکې دوی د غیرت په نوم وجلې شوې. ولې د سواد پولیس دغه شمېره یولس خای. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
ل 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
د خیبر پختونخوا ځینو اوسیدونکو مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې اکثره وخت د ښځو په شناختی کارډ پردي خلک سیم کارډونه راوباسي چې د کورنۍ لپاره لوی سردردي جوړه کړې ده. دا مسله دومره لویه ده چې ان د یو پولیس چارواکي د مور په نوم هم خلکو سیم کارډونه راوستلي. چارواکي وایي د دې ستونزې د حل لپاره پلټنې کوي او ښکېلو کسانو ته به سزا ورکړي. چارواکي دا هم وایي چې د صوبې یو کس کولی شي یوې ځانګړې شمېرې ته په زنګ وهلو معلومه کړي چې په شناختي کارډ یې کوم بل چا سیم کارډ راوستلی او که نه. انیسا اجمل معلومات راکوي.
دا خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې ځینې خلک او په ځانګړې توګه ښځې دا شکایت کوي چې په شناختي کارډونو یې په غیر قانوني توګه یو شمېر موبایل سیمونه راوتي دي. د پاکستان د قانون له مخې یو تن په خپل شناختي کارډ له 500 زیات موبایل سیمونه نشي راوباسلی. د جنوبي وزیرستان په تویخله سیمه کې بارام دوتانی د دسمبر په 6مه مشال ریډیو ته ویل چې څو ورځې مخکې خپل مور لا سیم اغسته نو په دکان کې ورته معلومه شوه چې لوړان دی نه د مور په شناختي کارډ له 500 زیات سیمونه راوباسل شوی دي.
ما خپل مورکۍ بولې و د خان تورې مې لکه په نامې باندې مې لمبرې راایستلې. هغه مې کله وروسته د وتر ده نو هغه ما ته ویي د تا د مور په نامې خو نمبرې پوره دي لکه 15 سیمونه کلاو دي په مخکې پېچلېږي. ما هم څنګه خبره ده چې موږ هلته لکه موږ زنانه کورونو نه بار نه دي وتلي او دلته 15 سیمونه یې په نامې باندې. بیا مې خپله دفتر سره رابطه کړې وه شاته کمپنۍ والو سره لکه ویي چې دا لکه موږ نه شو کولی لکه ویلي چې هغه خپله میټریک یا ګوته یې نه لګولې کنه لکه داسې سیم څوک نه شي کولولی لکه موږ په علاقې کې سیمونه نیټورک به حال نه دی او دا زمونږ د زنانو په نامو باندې سیمونه چلیږي. دا خو به موږ ته غټې ستونزې پیسي. هلته خلک پرې غلط کارونه پې کوي یا غلط خبرې پې کوي. دا خو به لانجې به موږ ته جوړي موږ به خبر.
بارام دتانی ویل روانه دسمبر میاشت کې په جنوبي وزیرستان کې د خلکو په شناختي کارډونو په غیر قانوني توګه د سیمونو اغستو خلاف د احتجاج پر مهال یې پولیس او پوسټ خپل د ستونزو وړاندې کړي وو او هغې ورسره د هوارولو ژمنه کړې وي. دتانی وایي دا یو داسې مسأله ده چې د ښځو په برخه کې د ټولنیزو بندیزونو د کلتور لوجه پی اکثر خلک خاموش پاتې شي. د بل چا په شناختی کارت د سیم راوباسلو مسأله یوازې په قبایلي ضلعو کې نه ده. په مردان کې سمرین خان هم له دې ستونزې سره مخ شوی ده. هغه وایي په شناختی کارت یې شاوخوا 11 سیمونه راوتي وو او بیا د هغې په بندولو کې ډېر وخت ضایع شوی وو.
داسې چلو چې ما نوې سیم میزان لرو باسو نو چې سیمونو والا دکان ته لاړم نو هغې ماته وویل چې ستا په نوم خو بله نمبرې دي راوتلي. نو بیا زه ډېره پریشان وم، ما چې خدای زه څوکمه. بیا زه لاړم یو فرینچایز ته، بل فرینچایز ته، د کمپنیانو هغه سیمونه مې هغه بند کړل، لکه دې کې زما بله ورځې ضایع شوې. خو بس په هیره کې چې بیا هغه سیمونه یې راله بلاک کړل، نو زما په شناختي کارډ باندې ما ځان له نمبر رو باسو.
دغه څو ورځې وړاندې د ډیرا اسماعیل خان په درزنده سیمه کې خلکو له پولیسو سره د هغې په شناختي کارډونو په غیر قانوني توګه د سیمونو اخیستل کېدو خلاف شکایتونه ولیکل. د دې سیمې د پولیسو مشر یا ایس ایچ او فواد خان وایي د خلکو له دې مسئلې خبر دی او دا یې تر پوځي چارواکو نورو اړوند ادارو رسولې ده.
اول کو خبر داد زما د مور خپل پیندو سیمانو تللی دي. زما پوس مرجر سوی دی، نوې نوې پولیس فال نظام دی. او دا خو مطلب مور سره سہولیات نو سره سیټ ایکسس کوای سو سایبر کرائم او پی ټی ای زابدا مور مت تخلو کاغو چیر مور سره مرسته وکول. دغه افسرانو نوټس کې دغه کړی دي سیار د موري علاقې کې دغه سي 400 دی هغه باندې ته خلک پسې لګیا دي. مور افسرانو په خپل دې سوچ پکړی دي. آرمی تم په نوټس کې ور کړی دي سیار دغه ول سره رزلټ راو باسه. اورال علاقہ کې ډیر زیات مسله ده. ما ته دا مثال ده
په پېښور کې د یوې موبایل کمپنۍ د دوکان مالک جلال وایي که د چا په شناختي کارډ نورو خلکو سیمونه راباسلي وي او بندول یې غواړي نو باید د هغه موبایل سیم فرانچایز یا دفتر ته ولاړ شي او خپل شناختي کارډ له ځان سره یوسي.
دلته خو کس چې راشي سیم لا نو دلته بایومیټرک ډیوایس وي هغې په ذریعه چې کوم دی نو سیم روزي ګوته لګوي او اکثر دا څوک چې دا فراډ موډ کوي نو اکثر داسې چې هغه ګوته ته ولګوي سر وتوي چې نیټورک خراب دی یا پاس مسله ستاسو ګوته ونه لګېدا نو بیا سبا راشي چې بعد دوباره بیا ګوته ولګوي نو بیا به سیم روزي. نو اکثر همدغه شاندو کې هغې یو سیم روباسي او هغه بیا سیټ ته کي بیا په یو ورځ کې تقریبا یو ځل سیم روزي، تقریبا 12 ګنټې بعد بیا بل سیم روزي.
په پېښور کې خبریال جاوید عزیز بیا وایي په غیر قانوني توګه یا د بل چا په نوم اغستل شوي سیمونه اکثر په ترهګرۍ یا نورو جرمونو کې کارول کیږي او بیا له دې وجې امنیتي ادارو ته هم په اصلي مجرم نیولو کې مسئله وي.
مختلف آفیسز کې یا یو فرانچایز کې خپل شناختی کارډ سبمټ کړي، اسکین کاپی یا فوټو کاپی غلط استعمال کیږي، په جرائم کې، په ټیررزم کې دا غي استعمال کیږي. دا سه ډیر کیسز دي چې پولیس چې کوم تفتیش کوي په هغه کې اسیم ته ورسي نو معلومه شي چې هغه چرته غریب سړی دی یا داسې بے تعلیمه سړی دی چې دا هغه صرف شناختی کارډ غلط استعمال شوی دی نو هغه ځای کې بیا پولیس ته مشکلات ورته راپېښ شي.
د پاکستان مواصلاتو ادارې یا پی ټی ای ویاند خورم علي مهران بیا مشال ریډیو ته ویل چې دوی په ډیرا اسماعیل خان کې په غیر قانوني توګه د سیمونو راویستو مسله تر ډیره هواره کړې ده. هغه زیاتوي چې دوی د دې ستونزې ختمولو لپاره د پوهاوي پروګرامونه هم کوي.
په پاکستان کې بغیر له بایو میټریک سیم نشي راوتلی. ځینې عناصر په غیر قانوني توګه د سیمونو راویستو په کار کې ښکیل دي. هغوی چاله پیسې یا د بل څه لالچ ورکړي او شناختي کارډ غیر قانوني استعمال کړي. زموږ د دې خلاف اقدام دا وي چې موږ د شکایتونو په نتیجه کې سروې او پلټنې وکړو. که دا ثابت شي چې دا د فراډ یا دوکې کار دی او په غیر قانوني توګه سیم راویستل شوی دی نو بیا ایف آی ای د هغه دکان یا دفتر خلاف کاروایی کوي.
خورم علي مهران زیاته کړه که څوک په خپل نوم یا شناختی کارډ دراوستل شو سیمونو په اړه معلومات کول غواړي نو خپل موبایل نمبر دې په پیغام یا میسج کې خپل شناختی کارډ نمبر به لډې شاولي کی او په شپک شپک اته دې ولېږي نو ورته به ټول معلومات ترلاسه شي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلے سٹور تور سے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا اے ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
د چارواکو د بیا بیا اعلانونو باوجود کې د قبایلي ضلعو په ځینو سیمو کې انټرنیټ او موبایل سیستم فعال نه دی. په ځینو ځایونو کې خو خلک د موبایل په سیګنل پسې د غرونو سرو ته خېږي. د حکمران ګوند تحریک انصاف غړي وایي امنیتي ځواکونه هم د امنیتي ستونزو له امله په ځینو سیمو کې د موبایل او انټرنیټ خدماتو په برابرولو تحفظات لري. تفصیل د مجید بابر په دې رپورټ کې.
تحریک انصاف حکومت وایي چې په ضم شو قبیلی دلو کې ولستا د انټرنیټ 3 او 4 جی سہولت زکن ور کوي چې امنیتی ادارې پر تحفظات لري. د دسمبر په شلمه له مشال ریډیو سره په خبرو کې په قومي اسمبلی کې د خیبر قبایلی ضلع استازي او په زمشو سیمو کې د حکومتي پروژو د عملي کولو د کمیټې غړي اقبال افریدی وویل سوالو پر رد پاکستان پوز یو شمیر عملیات کړي او د ضرب اعظم په نامه د عملیاتو نه پس په وار وار حکومتي او پوزي مشرانو دعوی کړي چې قبایلی سیمې یې له وسلوالو پاکی کړي. د ترهګرۍ پر ضد یې بریا ترلاسه کړي او په سیمه کې یې امن پر ځای کړي. خود شمالی وزیرستان سره تعلق ترونکې مدنی فعال نظام داوڑ وایي چې هم د دغه وادو په بنیاد قبایلی ولس پولیسي متاسته نشوي.
آگے سے کم قبائلی اسٹوڈینٹان بھی کم دلتا تو نبادی طالبات بھی دلتا کہنا اور دمن نور و خرون کے سربت میں اس میں واپس راغ بھی تھی یونیورسٹی نو دے آگے ایک سے تھا 3G 4G یا واٹس ایپ تنسا یا زوم یا آن لائن کلاس تنسا نو دے آگے تعلیم ہم خارا دے تیوان و کم زمان خان 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 سے تو دے کے دی زمان کم چمز مزدورکار خان کی اگا اخبال مور پلار اخبال پور ودان سر اخبال مسلمان و بچو سر آبادی کو ویڈیو کانفرنس باندھے ویڈیو کال باندھے خبر کړل او داسې کسان هم شته چې مور او پلار یې مړه شي او داسې کسان هم شته چې هغه بچي چې مران شي
تر لسیزو پوری د وفاق د انتظام لاندې د پاتې کېدو وروسته قبایلی سیمې له دوو کالو راهیسې د خیبر پختونخوا سره زم شوې دي. د انضمام نه وروسته قبایلي ولس ته د بنیادي سهولتونو ذمهواري د صوبایي حکومت هم جوړیږي، خو په صوبایي سملا کې د شمالي وزیرستان د ولس استازي او د انفارمیشن ټکنالوژۍ په اړه د قائمه کمیټې غړي میر کلام وزیر مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل څو میاشتې مخکې په قبایلي ضلعو کې د 3G او 4G او انټرنیټ د سہولتونو د نشوالي په اړه پیش کړل شوی قرارداد اسمبلی په متفقه توګه منظور کړی، خو هیڅ عمل درآمد پرې ونه شو.
بنیادی خبره دا ده چې عمران خان صاحب وزیر اعظم چې زمونږ د هغه هم اعلان کړی دی، زمونږ سی ام صاحب هم وخت په وخت اعلانونه کړي دي، خو په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د څو میاشتې مخکې 3G او 4G مطلب د انټرنیټ په حواله سره چې په قبایلي علاقو کې چې چرته موبایل نیټورک نشته هلته د نیټورک ورکړېدل شي او قبایلو ته د نیټ سهولت ورکړېدل شي 3G او 4G. هغې په حواله سره ما یو قرارداد هم پیش کړ په صوبایي اسمبلی کې چې هغه بیا منظور هم شو په متفقه تور باندې. هغې نه پس بیا د نن پورې وفاقي حکومت په دیشي باندې هیڅ غرض هیڅ عمل نه دی کړی او موږ چې د چا سره هم خبره شوې ده، زمونږ چې نور زمونږ میمنه صاحب یا نور ملګرو د چا سره خبره شوې ده، هغه دا خبره کوي چې په قبایلي علاقه کې دلته د سیکیورټي د واجنه زمونږ چې کومه ډیفنس منیسټری ده د هغې د هغه اجازت نه راکوي او موږ دلته نیټ نشو لګولی.
په 2018 کال کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د بشري حقوقو کونسل انټرنیټ ته لاسرسی بنیادي انساني حق ګرځولی. د دغه راپور له مخه انټرنیټ د یوویشتمې پیړۍ تر ټولو جدیده او طاقتوره میډیا ده او په مؤثره توګه د بیان د ازادۍ د بنیادي انساني حق د اظهار لپاره انټرنیټ بنیادی ضرورت ده. او کوم ریاستونه چې خپل ولس ته دا سهولت نه ورکوي په اصل کې د بنیادي انساني حقونو نه سرغړونه کوي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کې دونکو دی د خبرونو لنډیز د بشیر ګواخ ناورو. د
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د پاکستان د پارلمان غړي علي وزیر کورنۍ اندېښنه ښودلې چې د کراچۍ په جیل کې د هغه ژوند ته خطر دی، نو ځکه دې خوشی کړل شي. د هغه میرمن سارا علي وزیر د دسمبر په 16 مشال رډي ته وویل چې مړی ورته په پټه له هسپتال فون کړی و او ورته ویلې دي چې چارواکي ښایي ووایي چې د زړه یا له بلې ناروغۍ مړ شوی دی. د هغې په وینا مېړه یې د زړه بیماري نه لري او کار ته زیان ورته ورسېد. د ریاست یې ذمهوار دی. علي وزیر د دسمبر په 16 د ریاست خلاف د خلکو په چولو باندې تورن دی او په جیل کې دی. د کراچۍ پولیسو بل خوا دا رد کړی دا ویل دي چې علي وزیر روغ رمټ دی. د خبر پښتونخوا په سوات کې چارواکي وایي چې یوه مور او لور وژل شوی دي. د سوات تحصیل مټې د پولیسو مشر ډي اس پي زر بادشاه د دسمبر په 16 مشال ډیو ته وویل چې په بالسور کلي کې د یوې ښځې د خپل مېړه سره د طلاق په سر شخړه روانه وه چې له وجې دغه دوه کسان وژل شوي دي. د پولیسو په وینا د دې په تور یې د دغې ښځې میرمن، مېړه، سخر او لیور نیولی دي. د افغانستان د سولې او ملي پخلاینې د شورا مشر ډاکټر عبدالله تاجکستان ته ورغلی دی. د نوموړي دفتر نن د دسمبر په 16 په یوه خبر پاڼه کې وویل چې هغه به د تاجکستان چارواکو سره د سیمه ییز ثبات او سولې په اړه خبرې وکړي. د امریکي کانګرس مشران د کورونا وایرس ځپلې اقتصاد سره د مرستې لپاره د نږدې 900 ارب ډالرو په پلان سره شوي دي. د دې پلان تر مخه به ډېرو خلکو ته 600 ډالر ورکړل شي. د عراق په سرخر بغداد کې پر درانه امنیت لرونکي گرین زون راکټونه ویشتل شوي دي. یو امنیتي سرتیری پکې جوړ شوی دی او د امریکي سفارت ودانۍ او ځینې رهایشي سیمې ته لږ زیان اوښتی. تر اوسه چا د دې حملې ذمهواري نه ده منلې.
د مشال رډیو لنډ خبرونه مو اوریدل. اوس یو بله موضوع. یو شمېر اروپایي هیوادونو برتانیا ته پر تګ او راتګ نوي بندیزونه لګولي دي. د جرمني، بلجیم، ایټالیا او هالند دا تازه بندیزونه وروسته لاغه ولګیدل چې برتانوي او چارواکو د لندن په ګډون په ځینو سیمو کې د کورونا وایرس دی او بل چټک ډول د خپرېدو اعلان وکړل. امریکا هم په برتانیا کې د کورونا دندې نوي ډول په خپرېدو اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې خلک باید ډېر پام وکړي. په ټول نړۍ کې بیګا په کرونا د اخته خلکو شمیر له 6 میلیون او 5 لک واوخت او د مړینو شمیر بیا 10 لک ته ورسید. سفی الله ستانکزه معلومات راکوي.
جرمنی پرون ناوخته اعلان وکړ چې له نیمې شپې به جرمنی ته د بریتانیا الوتنی ودرول شي. بلجیم له دې مخکې ویلي وو د هغو کسانو په مخ چې د ځمکې یا هوا له لارې له بریتانیا راځي لارې تړي. ایتالیا چې یو وخت په خپل د کرونا وایرس په وړاندې تر ټولو ډیر ځپل شوی و اعلان وکړ چې بریتانیا ته الوتنی ځنډول شوې. هالند هم بریتانیا ته پروازونه منع کړي. اوتریش هم ورته اقدام کړی. دا ټول وروسته له هغه چې بریتانیوي چارواکو د کرونا وایرس د یوې نوې بڼې د خپرېدو اعلان وکړ. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په دې اړه وویل
causes more severe illness or higher mortality.
دا شواهد نه دي موجود چې ثابت کړي د کرونا وایرس د دې بڼې روغتیاي ستونزې ډېرې وژونکي وي. خو دا ښکاري چې د وایرس دا شکل لا اصلي وایرس او یا فساد چټک د انتقال وړ دی.
بریتانیا د نړۍ یو له هغو هیوادونو ده چې ګڼ خلک پکې کرونا نیولی او مړه کړي دي. د وروستیو شمیرو له مخې چې د امریکا جانز هاپکنز پانتون خبر کړي، څه باندې 2 میلیون کسان په بریتانیا کې په کرونا اخته دي او له دې ډلې 8500 تنه مړه شوي. د کرونا د نوې بڼې نښې نښانې آن په سپتمبر کې راپور شوې وې. یو شمېر خلک د بریتانیا په حکومت انتقاد کوي چې ولې مخکې له مخکې دا مسله جدي نه ونیولې. په بریتانیا کې دننه چارواکو تدابیر سخت کړي. د روغتیا وزیر مات هانکوک ویلي محدودیتونه په چټکۍ پلي کیږي. هغه د خلکو غونډې له هغې ډلې د ریل ګاډو په تمځایونو کې ګڼه ګوڼه غندلې او غیر مسؤلانه کار یې بللې. امریکا متحده ایالاتونو هم چې د کرونا له لاسه تر نورو هیوادونو ډیر ځپل شوی او له نږدې 13 میلیونه ناروغانو 3,10,000 تنه پکې مړه شوي، په بریتانیا کې د کووید 19 د نوې بڼې په خپرېدو جدي اندېښنه ښودلې ده. د امریکا لوی جراح یا سرجن جنرال جیروم آدمز پرون وویل په کرونا وایرس کې هر بدلون ښیي چې خلک باید ډیر محتاط اوسي. هغه ګواښ وکړ چې وایرسونه تل همداسې په بدلېدو وي او دا وار ثابته شوی چې د کرونا تازه بڼه په چټکۍ خپرېږي. د کرونا د نوې بڼې د خبرېدو اعلان داسې وخت وشو چې د نړۍ په ځینو سیمو کې د کرونا د واکسیناسیون پیل خلک د دې وژونکي وبا د ختمېدو لپاره هیله من کړي. بریتانیا د نړۍ له لومړنیو هیوادونو و چې د فایزر او بیو انتیک کمپنیو په لاس جوړ د کرونا واکسین یې پیل کړ. په امریکا کې هم په فایزر بیو انتیک سربیره د مدرنا کمپنۍ لخوا جوړ شوی د کرونا واکسین پیل شوی. تر بیګانه وخته په ټوله نړۍ کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر له 6.6 میلیونه واوښت او ورسره د مړینو شمیر 10 لکو ته نږدې شو.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
دو زره شل زیږدیز کال چې افغانانو په جګړو کې تیر کړل ختمیدونکی دی. په تیرو 12 میاشتو کې له طالبانو سره د سولې په هڅو کې واړه پرمختګونه وشول، خو تاوتریخوالی لا هم نه دی درېدلی. البته 2020 کال به د یوه داسې کال په توګه یاد شي چې لږ تر لږه پکې طالبان او امریکا د سولې لوزنامې ته ورسېدل. دې لوزنامې افغان حکومت او طالبان هم خبرو ته سره کېنول، خو له 5000 څخه زیاتو طالب بندیانو تر خوشي کېدو وروسته هم دی وسلوال ډلې اوربند تغاړه نه دی خې. اسدالله لودین د سولې لپاره په 2020 زیږدیز کال کې شو هلو ځلو ته کتنه کړې.
د لاسونو دا پلاکا د 2020 کال د فبروري په 9 دوحه کې د طالبانو او امریکا د تړون لاسلیک ته و.
Today is an historic day for the United States of America and the American people.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو دا ورځ متحده ایالاتو او خلکو ته یې تاریخي یاد کړه او وی ویل
We recognize America shouldn't fight in perpetuity in the graveyard of empires.
موږ دا درک کړه چې د امریکا متحده ایالاتونه باید د امپراتورانو په ابدی ځای او هدیره کې ونه جنګيږي. موږ په دې باور یو چې د افغانستان خلک چمتو دي چې خپل مخ ته ولاړ شي.
پامپیو ویل کې طالبان په تړون کې شو ژمنو باندې ودرېږي، 14 میاشتو کې خپل ټول سرتیری له افغانستانه باسي. طالبان هم تړون ته خوښ وو او یو نوی پړاو یاد کړ.
د تاسو ټولو راغلو مېلمنو څخه
د دوی د تحریک مرستیال او د قطر دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر غونډه ته لنډه وینا وکړه او دا تړون یې د افغانانو او نړۍ په ګټه وباله
او ټول ته مبارکي وایم.
د امریکا او طالبانو ترمنځ افغانستان ته د سولې راوستلو په نامه د دې تړون لاسلیک آسانه خبره نه و. د کار لپاره 10 ځله د طالبانو مرکچان او د افغان تبری امریکایي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي سیاستوال سره کېناستل. دا د خبرو داسې پړاوونه و چې تر ډیره د رسنیو لسترګو پټ ترسره کېدل او له پرمختګ یې ډیر کم معلومات خپرېدل. د لاس پړاو خبرو ټول ټال 14 میاشتې وخت ونیو او په ترڅ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر دوه سربیره چې د طالبانو سیاسي دفتر په کې دی، کابل، اسلام آباد، نوی ډیلی، مسکو، بروکسل، تاشکند او ګڼو نورو ښارونو ته لسګونه سفرونه وکړل. لومړی پړاو خبرې د 2013 کال د اکتوبر پر 12 دوحه کې پیل شوې. تر دې وروسته 9 پړاو نورې خبرې اترې هم وشوې چې بلاخره یې له مخې د دوحې هوکړه وشوه. د فبروري په 9 د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو دوحه کې له طالبانو سره هوکړه لاسلیک کړه. په همدې ورځ مارک اسپر چې هغه مهال د امریکا د دفاع وزیر وو د ناټو له عمومي منشي ینس سټولتنبرګ سره کابل ته ولاړ او هلته یې له افغان حکومت سره ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه مراسمو کې وویل له طالبانو سره د د دولت خبرې به اوږدې او هر اړخیزې وي.
Our agenda for discussion with the Taliban be wider.
La Taliban sar ba zamuk de khabaro agenda tar hago prakhwi che dui la America sar khabaro ki darlode dui bayad khpalo dawlati aw na dawlati mulatar sar de ariko paada khabaro ta chamtu wi aw haga ham par dasi bawari system che la tulu nari walu tar hago sar arike prekri.
Da America aw Taliban da dohe po hokda ke da 2020 kal da March la sama da bainul afghani khabaro da pail uraz wa taqal shwa. خو په دې شرط چې تر دې نیټې به د طالبانو 15,000 هغه زندانیان خلاصیږي چې طالبانو یې لست افغان حکومت ته سپارلی. خو داسې ونه شول. افغان حکومت د امریکا او طالبانو د هوکړې پر ځینو مادو نیوکه وکړه او همدا لامل و چې د بین الافغاني خبرو پیل څه باندې شپږ میاشتې وځنډېده. افغان دولت لومړی وویل د طالبانو زندانیان به قید او شرط نه خوشي کوي. د دریزي امریکایي چارواکي یو څه ناراضه کړل. له میاشتو میاشتو لانجو او کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له سفر وروسته حکومت د طالب زندانیانو آزادېدل پیل کړل. د افغانستان دولت په څو پړاوونو کې د طالبانو 4,600 زندانیان آزاد کړل. خو د 4,000 نورو د خوشي کېدو پریکړه ته چې حکومت خطرناک بلل مشورتي لویه جرګه راوبلل شوه. د 2000 کال د اگست 1 نیټه وچې په همدې موخه کابل کې لویه جرګه پیل شوه. نږدې 3,500 ګډونوالو یې په دریمه او وروستۍ ورځ خپل پریکړه لیک کې چې منشي رفیع الله حیدری ولوست غوښتنه وکړه چې دغه 4,000 زندانیان باید خوشي شي.
جرګه د سولې او مذاکراتو د پیل په وړاندې د شته خنډونو د لرې کولو، د وینې له تویدلو څخه د مخنیوي او همداراز د وګړو د مصلحت او خیر لپاره د طالبانو د 400 بندیانو د خوشی کېدو نظر تاییدوي.
لدی غوښتنې سره هممهاله ولسمشر د دغو زندانیانو د خوشی کېدو فرمان لاسلیک کړ او طالبانو هم خبرو ته چمتووالی اعلان کړ. شاوخوا میاشت وروسته د سپتمبر په 12 د افغانستان په سوله کې نوې څپرکې پرانستل شو. دا د طالبانو او افغان دولت ترمنځ لومړی ځل د مخامخ رسمي خبرو پیل وو.
د مهمې او تاریخي غونډې ته استاسو دراتک هر کلی کوم.
د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله د مراسمو کې د افغان پلاوی مشرکه ولا.
لوی خدای دی د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک ترمنځ د سولې مذاکرات کامیابۍ ته ورسوي، ځکه چې دا زموږ د ملت هیله ده.
د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر وویل دوی ځکه خوښ دي چې د افغانستان 40 کلنې جګړې ته د سیاسي حل لارې په هدف سره راټول شوي. که څه هم د عامو افغانانو په شمول ګڼو نړیوالو سازمانونو غوښتنه او تمه درلوده چې د طالب زندانیانو خوشي کول او د بین الافغاني خبرو پیل به افغانستان کې د دواړو خواوو ترمنځ د اوربند یا لږ تر لږه اور کم سبب شي، خو برخلاف د تاوتریخوالي پیښې نه یوازې دا چې راکمې نه شوې بلکې زیاتې شوې. طالبانو د فبروري د میاشتې له تړون وروسته پر امریکایي او بهرنیو ځواکونو بریدونه ودرول، خو پر افغان امنیتي ځواکونو یې بریدونو ته دوام ورکړ چې لا هم دوام لري. بین الافغاني خبرو چې د افغانانو ترمنځ د بحثونو لومړنی پړاو بللی شو درې میاشتې وخت ونیو. د خبرو ډیر وخت یعنی 80 ورځې په دې تیر شوې چې د بین الافغاني خبرو تګلاره او اجنډا څه ډول وي. د 2000 کال د وروستۍ میاشتې دسمبر 2 نیټه وچې د دواړو لوریو مرکچان پر دې تګلاره سلا شول. د دولت د مرکچي پلاوي غړي نادر نادری دا اعلان داسې وکړ:
د افغانستان د سولې د مذاکرات کړنلاره نهایي شوې. د دواړو خواوو له طرفه یو ګډ کاري کمیټه خپل کار به پیلوي.
دغو خبرو کې د دسمبر په 12 یعنی پوره درې میاشتې وروسته څه باندې 40 ورځنۍ وقفه اعلان شوه. دواړو خواوو وویل چې د دغې وقفې پر مهال به له خپلو مشرانو سره د شویو بحثونو او پرمختګونو په اړه سلا مشورې کوي. له دې سره د دولت پلاوی کابل ته او د طالبانو یو پلاوی پاکستان ته ولاړ. پاکستان ته د طالبانو د پلاوی د سفر پر مهال د ولسمشر په ګډون څو افغان چارواکو طالبانو ته وړاندیز وکړ چې د خبرو بل پړاو چې د دواړو لوریو د هوکړې له مخې د 2021 کال د جنوري په 15 پیلېږي افغانستان کې دننه ترسره شي. افغان چارواکو وویل د هیواد دننه هر ځای چې طالبان غواړي د یو سره د خبرو لپاره چمتو دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وویل افغانستان کې دننه خبرو ته شرایط نه دي برابر او په خبره یې د دواړو لوري مرکچیان باید دا پریکړه وکړي چې چیرې راتلونکو خبرو ته دوام ورکړي. پر عامو افغانانو سربیره ملګرو ملتونو، امریکا او د افغانستان په قضیه کې ښکېلو نورو خواوو له طالبانو او افغان دولت څخه د خبرو د دوام سره په یو وخت د اورکم یا اوربان پرله پسې غوښتنې کړي چې تر اوسه منل شوي نه دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د یک شنبه پر ورځ په پکتیا کې د کډوالۍ نړیوال ورځې د لمانځنې په ناسته کې ځایي چارواکو د ځینو نړیوالو بنسټونو استازو وویل سږ کال په دې ولایت کې د داخلي بې ځایه شوو کورنیو شمیر زیات شوی دی. ولایتي چارواکي وایي سره له دې چې د دې کورنیو سروې او څناسه مرستې ورسره شوي خو دا د دوی د دایمي ځان بسیاینې لپاره کافي نه دي او باید اوږدمهاله اقتصادي برنامې ورته جوړې او پیل شي. نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
په پکتیا کې د کډوالۍ نړیوالې ورځې د لمانځنې د ناستې ویناوالو اقتصادي ستونزې، د کار نشتوالی، امنیتي ګواښونه، قومي ستونزې او ورته نور مسایل د کډوالۍ او داخلي بېځایتوب د اساسي لاملونو په توګه یاد کړل. په ګردیز کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان مسؤول اسحاق افغان وویل سږ کال په سویل ختیځ زون کې تر هغو سیمو هم پکتیا ته ډېر داخلي بې ځایه شوي راغلي چې هلته امنیتي ګواښونه او عملا جګړې روانې دي.
په پکتیا کې داخلي بې ځایه کېدنه د نورو ولایتو په پرتله باندې د غزني، پکتیکا او خوست زیاته وه چې موږ د زرو په شاوخوا کې تقریبا داخلي بې ځایه شوي په پکتیا کې ولرل، تقریبا د 500 په شاوخوا کې په غزني کې ولرل، نو تر غزني هم موږ پکتیا کې سکل داخلي بې ځایه کېدنې زیاتې لرل.
د لایق خان وحدت په نوم د پکتیا یو اوسیدونکی وایي په وروستیو کلونو کې له هېواده د ځوان قشر وتل او مهاجرتونه ډېر شوي دي.
زموږ هیله غوښتنه همدغه ده په اړوندو ادارو باندې که هغه نړیوالې یا داخلي موسسات دي، همدغسې اړوندو ارګانونه دي، تر څو هغه سهولتونه یا هغه فرصتونه د ځوانانو لپاره برابر کړي چې زموږ ځوانان یو ته اړتیا لري. نو په دې وروستیو کې دوی زیاتو هېوادونو ته مهاجر کېږي چې په لارو کې له ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ کېږي.
د پکتیا د ښځو چارو رئیسه نسرین نوریاخیل وایي هغو بې ځایه شویو ښځو چې له ولسوالیو دوی ته مراجعه کړي ډېری له اقتصادي ستونزو سره مخامخې دي.
موږ سږکال زه ډېر مراجعین چې دي هغه موږ په دغه حصه کې لرو چې د ولسوالیو څخه ډېرې خویندې راغلي دي او د دوی اقتصادي مشکلات ډېر زیات شوي. یوه سروې اوسي او څه همکاري چې د دوی سره اوسي یا نقده یا خوراکي توکي هر څه چې ورکول کېږي زه فکر کوم په هغه د دوی دپاره کفایت نکي. ای دوی لپاره باید د سي پایدار د سي برنامه په نظر کې ونیول سي چې هغه څه تر سو پرې د دوی خپل اقتصاد په خو دروي او د دوی مشکلات حل سي.
د پکتیا د کډوالو چار رئیس عبد الله مرهونی وایي
د کډوالو لپاره تر ټولو مهمه موضوع د سرپنا موضوع ده. زموږ اکثره پکتیاوال مثلا یو کورنۍ چې لس نفر غړي بهر تکلیل دي اوس چې بیرته راستنېږي د یو کورنۍ نه لس کورنۍ جوړ شوې دي. نو هڅه به دا وکړو ان شاء الله په راتلونکي کال کې پلان لرو تر څو د دوی لپاره د خارګوټي او د سرپنا موضوع مسایل حل کړو.
بل لوري ته د پکتیا والی محمد حلیم فیدایی وایي چې سږ کال 1,300 بی ځایه شوي کورنۍ لري.
د هغوی لپاره موږ د 2,000 نه زیاتې نغدي پیسې، غیر غذایي مواد، کمپلې، ترپالونه او د صحي بکسو مرسته کوو. اما اساسی ستونزه د دوی د ځای نشتوالی دی.
که د پکتیا چارواکي په دې ولایت کې د داخلي بې ځایه شویو کورنیو او له بهره په انفرادي ډول د بیرته راستنه شویو کسانو ستونزې یادوي، بل لوري ته د پکتیا په ګاونډ خوست او پکتیکا کې بیا له شپږو کلونو راهیسې د وزیرستانیو کډوالو تر 300 ډېرې بایومیټریک شوي کورنۍ میشتې دي چې هغوی هم د ژمنیو وسایلو، سوانګ توکو او خوراکي موادو د مرستو غوښتنې لري.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
په پېښور کې مېشت افغان وګړي وایي د کورونا وبا د دویمې څپې له وجې پر تورخم دروازه لګول شو نو محدودیتونو دوی اندېښمن کړي دي. د دوی په خبره پر ټولنیز ژوند د کورونا وبا د لومړۍ څپې اغېزې لا پر ځای پرتې وي چې نوي مشکلات ورته جوړ شول. دوی د پاکستان د سفر لپاره د ویزو په ترلاسه کولو کې هم له ستونزو سره ټکوي. خو د پاکستان حکومت تېر اکتوبر میاشت ویلي وو چې د افغان وګړو لپاره د هېواد ته د سفر چارې اسانه کړې دي. د فرهاد شینواري رپورټ. اورو
د کورونا وبا دویمې څپې په محل په تورخم دروازه نوي محدودیتونه ولګول شول. د کورونا کنټرول کولو اداره NCOC وایي چې اوس کوم تن افغانستان نه پاکستان ته را داخليږي نو په تورخم دروازه به د کورونا منفي نتیجې ټیسټ ښایي. په پیښور کې میشته هغه افغان وګړي چې په افغانستان کې خلکو سره خپلوي شوي وایي د کورونا لومړۍ څپې په مهال هم په تورخم دروازه بندیزونو د دوی په سماجي ژوند باندې ډیر اثر کړی و او اوس اندېښمن دي چې د دویمې څپې بندیزونو سره به هم ډیر مشکل سره مخ شي. 50 کلن حاجی عصمت الله په پیښور تاج آباد کې ژوند کوي او دلته افغان ټولنې مشر دی. مشال ریډیو ته وایي په تورخم لګول شو بندیزونو ډیر وځپل.
زمنګا تقریبا د پژوند باندې د ودونو د مړي ژوند دي په سلو کې 100% اثرات پریوتی. اکثرا د خلکو ودونه تیار وو، کارتونه تقسیم شوي وو. دلته پروګرام د ودونو چې ډولۍ راوړي د برې نه، د جلال آباد نه دلته راوړي، د افغانستان نه دلته راوړي، دغه ودونه پاتې شوي وو، هغه بالکل بند وو. دلته زمنګا مارکیټ کې والو کو شاهد نومو، اېدو واده تیار وو، هر څه کارتونه تقسیم شوي وو. بیا چې بند شو، کله چې دا بیرته لاره کلاو شوه، صرف هغه واده په داسې طریقه راول چې دلته نه چا ته روټۍ ورکړې ده، نه څوک راغوښتي دي، چې څوک به اخوا ته تللي وو. اکثرا سړي هلته وو، بچې دلته وو، هغه هلته شپږ میاشتې بند وو. که یې ښځې تللې وې د پلار کره یا چېرته په میلمستیا، هغه هلته بندې پاتې وې.
په پیښور کې میشته 21 کلن سمیر خان د واده لږه موده شوې دی. وایي په دې روان کال کې یې د کورونا له امله څو وارې واده وځنډېده او افغانستان نه پاکستان ته د خپلې ناوې په راوړلو کې ډېرو ستونزو سره مخ شو.
چیا کار پاتې شو، کرونا راغ، کرونا کې تورخم گیټ بند شو. هغه په وجه بس بیا مونږ ډیر کوشش هم کوشش دا اوس دا گیټ چکلو شو، هم منډې تړې، مونږ ډیر مشکلات باندې هلته ویزا واغشته او بیا په ډیر تکلیف باندې په تورخم راوړو. مونږ په دې یو کال کې لکه مثال ډیر ځل تیارو، مثال تیارې به مو کو، پروګرام هم د واده جوړ کو، بیا به داسې مسایل وته چې هغه به پاتې شو. بس اوس هم چې دا زما غالباً د واده به 10-12 دن کېږي، دا چې کوم هغه نو د کرونا او د هغه د حالات څخه مونږ ډیر متاثره شوي یو. دلته خپل خپلوان دي، دا خو بونډری لاین دی. مثال اخو مې خلکو رښتې کړي دي، دی خو هغې خلکو رښتې کړي دي. باقاعده باید چې دوی دپاره یو یا او داسې لار پیدا شي چې مثال اسانتیاوي په تورخم کې یا هلته د ویزو کې یا د لارې تګ راتګ کې. مثال اوس سبا به مونږ ځو یا بل داسې سبا د بل کس داسې واده به وي، داسې مسایلو سره به مخ وي چې اسانتیا پیدا شي.
د مارچ 15 نیټې نه سپتمبر 9 نیټې پورې د کورونا وایرس نه بچ کېدو په خاطر، یعنی شپږو میاشتو پورې تورخم دروازه تړل شوې وه. افغان وګړي وایي چې دې سره هلته په کابل او جلال آباد کې پاکستانی سفارت کنسلګرو ویزې هم نه ورکولې او د هغې وخت راهیسې اوس ډېر بیروبار جوړ شوی او چاته په اسانه ویزا نه لګي. 28 کلن افغان وګړی صفت الله وایي چې 4 ورځې وړاندې افغانستان ته تللو او د پاکستان ویزه ډیر په مشکله حاصله کړه.
نو پاکستان ویزه خو دونه مشکل وو چې په کابل کې ما ورته 2 شپې وکړې، ویزه ونه لګېدا. بیماران ډیر زیات وو، نو شپې به 10 بجې مورغلې چې قتل به دي او سل امبولانس به ولاړې وې. هغه هم زنانه ورته د شپې 10 بجې ځي، سهار به 10 پورې هغه هلته ناوې بځي. په تورخم دونه مشکلاتو چې زه 11:30 بجې وې چې ما اخوانه خروجي ټاپه واله، نو بیا د جال کې بیمارم را سره خوړې مې بیمارم او را روان د شپې په 9 بجو اغم زه سرک ته واوختلم. بې لمبره په 9 بجو زه را واوختم، نو چیرته 11:30 بجې سهار رسیدل او چیرته 9:30 بجې په گیډ باندې صرف بایومیټریک ته زه را ورسېدم. دا تقریبا د کورونا له وجې باندې شپږ میاشت دا لاکډاون وو، هر څه بند مکمل. ډیر به انتهار جمع شوی په دې خلکو سل قسمه تکلیفونه دي. چا کور دلته یالته بند پاتې شوی، څوک دلته کار کوي. ډیر رښتې اول زمنګ تر ده خزه دي پاکستانی دي، خپل د بغلان ده. زما تر زمن ماماګان چې دي پاکستانی دي، د شیرګل لاتیانو دي.
په کابل کې پاکستانی سفارتخانه په اکتوبر میاشت کې افغان وګړو لپاره د ویزو نوې تګلاره اعلان کړه او دوی ویل چې د کابل د سفارت ترڅنګ په ننګرهار، کندهار، هرات او مزار شریف کنسلګریو کې په اسانه او ساده طریقه د ویزو ورکول پیل کړي دي. افغانستان لپاره د پاکستان وزیر اعظم ځانګړي استازي صادق خان ویلي وو چې د نوې تګلارې له مخې به افغان وګړي غړي په یو ویزا څو ځله پاکستان ته سفر کولی شي. نوموړي ویلي وو چې له دې وروسته به افغانانو ته کاروبار او پانګونې لپاره ځانګړي ویزې ورکول کیږي او افغان زده کوونکو لپاره به هم د ویزو موده زیاته کړل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر تر مخه دا مهال څه باندې 14 لک پورې رجسټر افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي چې زیات شمیر په خیبر پختونخوا کې میشت دي. د پاکستان د پولیس سمبالولو پالیسۍ لاندې په تورخم دروازه تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط ایښودل شوی او د تورخم انتظامی چارواکو مطابق د ورځې پرې لږ تر لږه 10,000 افغان وګړي پاکستان ته راداخلیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خپروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اورېدای، لوستای او لیدلای شئ.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
MASHAAL
RADIO.